دو بیستیاک دوازده چلیاک سی و هشت. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د مخام شپک بجې شوې. د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې ورستۍ پښتو خبری مجله ته ډیر خراغلی. په خبری مجله کې د فاریاب د غورماچ او جوزجان د اقچی ولسوالۍ له ورستۍ امنیتي حاله مخبره وو، او د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي. خو تر هر څه وړاندې مجله په خبرونو پیلوو. فرشتې جلالزی خبرونه چمتو کړي دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسي په مکړی د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې د امریکا پوځ د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د سیمه ایز قومندان عبدالرحمن د وژل کېدو خبر تایید کړ. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي ډېر ژر به په پوځ کې د اصلاحاتو پروګرام پیل شي، او د افغانستان د ځانګړو ځواکونو شمیر به دوه برابره شي. په ایران کې یو ژورنالیست ساسان عقایی نیول شوی دی، او ویل کیږي چې په ایوین زندان کې اچول شوی. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان په افغانستان کې د امریکا پوځ د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا د داعش د سیمه ایز قومندان عبدالرحمن د وژل کېدو خبر تایید کړ. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې په کونړ کې د داعش ډلې ولایتي امیر عبدالرحمن د تېرې پنجشنبې په ورځ په هوایي حمله کې وژل شوی دی. عبدالرحمن د کونړ په پیچ دره کې وژل شوی. د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې راغلي چې په افغانستان کې د داعش درې نور وسلوال هم په پیچ دره کې په دې هوایي حمله کې وژل شوي دي. د پوځ په وینا عبدالرحمن د داعش د ډلې په اوله درجه کاندیدانو کې و چې په افغانستان کې د دې ډلې د مشرتابه لپاره په پام کې نیولی و. جنرال جان نیکولسن ویلي چې د داعش د قومندان ته څرګنده شوې وه چې په افغانستان کې خوندي ځای نه لري. نیکولسن ویلي موږ به تر هغو چې د افغانستان خلکو او دې سیمې ته ګواښ وي په هغوی پسې یو. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامی نن د کندهار په 215 اتل قولي اردو کې له یو شمېر افسرانو سره وکتل او په پوځ کې د اصلاحاتو ژمنه ورسره وکړه. بهرامی وویل چې د ملي اردو په لیکو کې به د اداري فساد سره مبارزه وشي، او چارې په مسلکي خلکو ته وسپارل شي.
چې موږ اساسي په کار کوو، هغه موږ سلور کلن انکشافي پروګرام د ملي اردو، هغه کې دوه ډېر مهم ټکي شته چې موږ او تاسو خاص قطعات یعنی کماندو ځواکونه د دختۍ رضایي په نږدې وختونو کې دوه چندګي، او موږ او تاسو هوایي ځواک په بېساره توګه انشاءالله وده او انکشاف مومي.
د ازادي راډیو خبریال چینن په دغه غونډه کې وایي د کندهار والی غوښتنه وکړه چې د قولي اردوګانو صلاحیتونه زیات شي. په کندهار کې په وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو حملې ډېرې سوې دي. او په افغانستان کې نن د کوچنیانو د فلج یا ګزرن پر ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. د امیر روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وویل چې په دې درې ورځنی کمپاین کې به زرګونو ماشومانو ته د پولیو د کوچنیانو د فلج پر ضد واکسین ورسیږي. ښاغلی فیروز وویل هلمند او کندهار لا هم هغه ولایتونه دي چې د فلج یا ګزرن له واکسینه ماشومان تر یوې حده بې برخې پاتې کیږي. په افغانستان کې سږ کال هم د پولیو شپږ نوي پیښې ثبت شوي دي. افغانستان، نایجیریا او پاکستان د نړۍ درې وروستي هیوادونه دي چې لا هم کوچنیان ګزرن وهي. د ایران پارلمان نن هغه قانون تصویب کړ چې د میزایلو جوړولو د پروګرام او د ایران د پاسداران انقلاب اسلامي ګارد بودیجه زیاتوي. د ایران پارلمان دا پریکړه د امریکا له لوري د بندیزونو په جواب کې کړې ده. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله د پارلمان غړو نن وویل چې د امریکا د تروریستي او ماجراجویانه کارونو پر ضد قانون یې تصویب کړ، او وایي چې د پارلمان یو شمېر غړو حتی د مرګ پر امریکا نارې هم وکړې. د ایران دولتي مطبوعاتو د پارلمان د رئیس علي رایجاني په حواله ویلي چې امریکایان باید پوه سي چې دا د ایران لوري لومړی ګام و. ایرانی ژورنالیست ساسان عقایی د ناصرګندو دلایلو او تورونو پر اساس نیول شوی د عقایي په ایران کې لای اعتماد روز پانی سره کار کول. په ایران کې د اپوزیسیون وب پانی کلمه ویلی چې عقایي پرون غرمه په تهران کې امنیتي ځواکونو نیولې د رپورټونو په حواله امنیتي ځواکونو د عقایي کور هم تلاش کړي او په ایران کې د ایون زندان ته یې لښتولې دی. په پاریس کې د مطبوعاتو د څارنې ادارې به سرحد خبریالانو ویلي چې ایران په نړۍ کې د مطبوعاتو د کارکونکو لپاره له 15 سترو زندانونو یو دی. د ادارې د رواني میاشتې په پیل کې ویل چې لس ژورنالیستان او لس تنه نور کسان چې د مطبوعاتو سره یې همکاري کوله په وروستیو کې په ایران کې نیول شوي دي. او د بسرحد خبریالانو نړیوال سازمان د آذربایجان پر حکومت نیوکه کړې چې په هغه هیواد کې پر روسي خپلواک خبری آژانس توران یې د مالیه نه ورکولو په تور تعرض کړی دی. توران خبری آژانس د جمعې پر ورځ ویل چې چارواکو تور باندې لګولی چې له 2014 میلادي کال لهیسې د خپلو عوایدو په اړه حکومت ته دقیق معلومات نه دي ورکړي. توران خبری آژانس ویلي چې د آذربایجان حکومت 40,000 امریکایي ډالر هم ورڅخه غوښتي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل وړاندې په مجله کې دا مطالب اوریدلای شئ. د فاریاب غورماچ ولسوالۍ لا هم د طالبانو په ولکه کې ده او د جوزجان د پاخچي ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د دغو دوه ولسوالۍ له وروستي امنیتي حاله مو خبرو.
اگه مایا نکنن پرسنل که در غرباچ هست تک نمیکنم که تا 24 ساعت دیگه با اوزتا بیارم.
اطلاعاتو تا در لاسرسی ملی استراتیجی نن اعلان شوه.
در عوض منابع مالی بشری و سایر امکانات تخصیص بدن تا تطبیق قانون و مقرره های دسترسی به اطلاعات یک جامعه عمل بکشه.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي په پام کې دا چې تر راتلونکو څو میاشتو د کابل په للندر سیمه کې د شاتوت د اوبو د بند چارې پیل شي او په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم د سترې محکمې پر وروستۍ پریکړې سخت انتقاد وکړ. نور موضوعات مو هم درته چمتو کړي. هیله ده چې تر پای راسره ملتیا وکړئ. رازو د مجلې لومړی مطلب ته قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مې په پیل کې ویل چې د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ او همداراس په د اقچې ولسوالۍ له وروستي امنیتي حاله مو خبرو. د فاریاب غورماچ ولسوالۍ ریپورټونه خبره شول چې دغه ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې ده او لا هم دغه ولسوالۍ مرکز د طالبانو په ولکه کې دی. همدا اوس له فاریاب څخه د ازادي رادیو خبریال رحمت الله رها سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی او روسي جزئیات بل دوی څخه پوښتو. رها صاحب سلام وړاندې کوم، مهرباني وکړئ روسي جزئیات له قدمونو اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلامت باشید همکار عزیز. قسم شما اشاره کردین امروز حوالی ساعت 11 بجه 10 بجه بین 11 مرکز ولسوالی غرماش سقوط کرد و تا به حال قسمی که مقام های محلی غرماش میگن اونا به خاطر کمک یک سلسله پیشنهاد را به مرکز کرده بودن از طریق هوا اکمالات صورت گرفته و به گفته ولسوال غرماچ عملیات وسیع تا هنوز صورت نگرفته، اما نیروهایی که در اونجا بودن اونا به حالت مقاومت هستند و مرکز ولسوالی و قماندانی امنیه فعلا به دست طالبان قرار داره و به گفته این مقام ها قرار است فردا و یک سلسله اقداماتی که تا هنوز مشخص نیست اونا یعنی نگفتن در رابطه با اجرای عملیات، اما این قرار است فردا اقدامات عمده صورت بگیره از طرف نیروهای امنیتی.
رها صاحب د روسي مرګ ژوبل پاړه کراته وایست او بل موضوع دا چې زین ریپورټونه خبره شول چې په دغه ولسوالۍ کې عام خلک له جدي سنزو سره مخامخ دي، په دې اړه هم کراته وایست.
بله، با گفته مولوی عبدالله وافق ولسوال غرماچ حدود 3,000 خانواده که در اطراف و اکناف مرکز ولسوالی اینا منازل رهایی رشی داشتن و اونجا زندگی میکردن از طرف طالبان در روز قبل کوچانیده شده و منطقه تخلیه شده بوده و این افراد این خانواده ها در روستاهای نسبتا امن ولسوالی غرماچ و در زیر درخت ها و اینجا جا با جا شدن و به گفته ولسوال این خانواده ها با آب آشامیدنی صحی و همچنان غذا و خیمه اکثرا نیازمند هستند و هیچ گونه اقدامی هم تا حال بر زنا صورت نگرفته از طرف نهاد یا از طرف دولت.
بله ری حسب کلند را تو د پخپل د غورماچ ولسوالی د استراتیژیک موقعیت پړه کرات لند معلومات را کی چی په دې اړه کې دشي لګوخه کیږي.
بله ولسوالی غورماچ به سمت غرب شهر میمنه موقعیت داره و ای در حدودا 10 کیلومتر از فاصله بین شهر میمنه و ولسوالی غرماچ است و نزدیک همسایه نزدیک ولسوالی غرماچ بالا مرغاب است. ولسوالی بالا مرغاب که مربوط به ولسوالی و ولایت بادغیس میشه.
بله ډیر زیات مننه قدر منوریدونکو په فاریاب کې د ازادي رادیو خبریال رحمت الله رهاو چې د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوی په دې اړه ورستی جزئیات شریکول دوه ویل چې لا هم د عملیاتو د پیل لپاره ته چارواکو تر اوسه پورې څه نه دی ویلي او دای هم ویل چې 3000 کورنۍ چې په غورماچ ولسوالۍ شاوخوا کې دلته میشتوي هغوی له خپلو مینو بې ځای شوي دي او همداراز د ولسوالۍ مرکز لا هم د طالبانو په ولکه کې دی. قدر منوریدونکو همداراز د جوزجان پاکچی ولسوالۍ کې جګړو زور اخیستی ده. په جوزجان کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې خلک له سیمې څخه د تېښتې په حال کې دي خو امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې یاده ولسوالۍ له وسلوالو پاکه کړي. په جوزجان کې سیمه ایزو امنیتي چارواکو د ازادي رادیو له خبریال سره په خبرو کې ویلي چې که دغه ولایت ته البته د جوزجان د اخچی ولسوالۍ ته هلته تازه دمې ځواکونه ور ونه رسیږي نو هلته جګړه شدید روانه ده او کیدای شي دغه ولسوالۍ هم سقوط شي. خو تر اوسه پورې وروستي جزئیات دا دي چې لا هم په دغه ولسوالۍ کې جګړه روانه ده.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
قدر من اوریدونکو تاسو مو غکل ازادي رادیو څخه اوري اوس هم رازو فاطمه طالبو ته اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسون اطلاعاتو ته د لاسرسي ملي ستراتیژي اعلان کړه. دغه ستراتیژي لمخې اطلاعات د خلکو حق ګڼل شوی چې باید ورته پوهاوی ډیر وړتیا بل وړ او غوښتنی ځواب شي. جای رئیس عبدالله په دې جوړې شوې غونډه کې وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ډیرو ستونزو انکار نشي کولای خو حکومت په دې برخه کې همکارۍ ته ژمن دی. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون له توشي رئیس بیا تر اوسه د قانون تطبیق د تمې مطابق نه و. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د ملي ستراتیژۍ پرانستې غونډې ته خبرې کولې وویل دا کار تر ډیره د ځینو ادارو د مطبوعاتي دفترونو لخوا چې وړتیاوې یې لوړېدو ته اړتیا لري سخت شوی دی.
قانون توشي شد و همونطور که میبینیم هنوز هم
دی وی دا قانون توشه شو خود رو سوینو چه ستون زشته. مونگ دی ملی وحدت حکومت لخوا دا چارنی کمیسون تا داد ورکو چه پا دی برخه که با ستون زی پا گرده حالو پا مالی او نورو برخو که ستون زی وی او کارون دا تم مطابق مختنه دیت للی
پیش
خو خاغلی عبدالله تنگار وکر چه دولتی ارگانون مکلف دی چه اطلاعات دلبندی او تر خلکو یه ورسوی. دا بدا سال که دا چه اطلاعاتو تا دلاس رسی دا چارنی کمیسون دی یک شنبه پورز دا یاد قانون دا تطبیق لپاره خپل ملی استراتیجی اعلان کرده. دا دغه استراتیجی لمخ مسئولین حساب ورکون کی او عام خلق دا حق لري چې اطلاعات ترلاسه کړي او کمیسون مدني ټولنې او رسنۍ باید ترمنځ د پله رول ولوبوي. حقوق ته نه پوهاوی د لوړتیا او لوړول او غوښتنو ته ځواب ورکول د دغه ستراتیژۍ نورې برخې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په 1393 لمریز کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیه او د نافذېدو حکم یې ورکړی وو. دا قانون په شپږو فصلونو او 22 مادو کې راغونډ شوی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسون یې اوس پر ځینو مواردو د تعدیل ټینګار کوي. د دغه کمیسون مشر اکرام افضلی د نوې ستراتیژۍ د معرفي غونډې ته وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د تطبیق لپاره په ټوله کې یو بدلون ته اړتیا ده.
به خاطر تمام بخشا
دی وی په ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د دولتي او عامو بنسټونو مشران باید خپل مسیر بدل کړي. هغه داسې چې بشري مالی او نورو برخو ته اجازه ورکړي چې د اطلاعاتو قانون ته عملی بڼه ورکړي او په دغه شان د پویل وړول یو اړتیا ده چې موږ به د کمیسون له لارې دا کار وکړو.
جامعه عمل
وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا په دې باور دی چې د قانون له توشې سره سم افغان حکومت اطلاعاتو ته پر وخت د لاسرسي په برخه لیوالتیا ښودلی او ورته ژمن دی. خو د چارواکو په وینا یو شمېر ستونزې د دغه قانون د تطبیق پر وړاندې خنډ جوړوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري مرستیال سید مشګان مصطفوي د غونډې ته وویل په اکثرو ادارو کې د اطلاعاتو د رسونې مرکزونه نه دي جوړ شوي، د دولتي ادارو ویبپاڼې سمې نه دي فعاله او هغه مرکزونه چې یادې څانګې هم لري سم فعالیت نه کوي.
آزادی رادیو لاون ترو و ورځی پونه کی
قدم نوریدونکو تاسو زموږ د آزادی رادیو ل مخمنه خبری مجلې څخوري اوس هم ورزو قندهار ته د افغانستان دفاع سرپرست وزیر چنن قندهار ته سفر کړی او هلته ویلی چې په درويشت ولایتونو کې جګړه روانه ده او نه ولایتونه له سخت امنیتی تهدید سره مخامخ دي. د تورن جنرال طارق شاه بهرامي سره قندهار ته په دغه سفر کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانګزي هم ملتیا کوله. تفصیل کندهار د محمد صادق رښتینی په را لګل شوی راپور کې ورو
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر تورن جنرال طارق شاه بهرامي د کندهار په شمالي ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو د وسلوالو طالبانو ورستوي حمله ته په اشاره وویل چې د سرتیرو د تلفاتو سره سره وسلوالو طالبانو ته غشماتونکي جواب ورکول سوي. تورن جنرال طارق شاه بهرامي چې په 215 متل کې اردو کې د ملي اردو سرتیرو ته وینا کول وویل دا محل وسلوالو طالبانو په درويشت ولایتونو کې جګړه پیل کړې چې نه ولایتونه په سخت حالاتو کې دي.
همین لحظه کې به شما صحبت میکنم د 23 ولایت افغانستان متاسفانه جنگ جریان داره و د 9 ولایت شدیدترین جنگ داره. منصوبین دلیر نیروهای امنیتی و دفاعی پشت سر میگذارند.
د ملي دفاع سرپرست وزیر دغه راز په خپلو خبرو کې د افغان پوځ د بنیادی کېدو ژمنه وکړه. د ویل د ملي والی حکومت د یو داسې اردو د جوړولو هڅې پیل کړې چې له فساد خالی وي او هل کسان پکې ګمارل شوي وي. د نوموړي په وینا دا غوښتنه د افغانانو تر څنګ د نړۍ د هغه هیوادونو ده چې د بروکسل په کانفرانس کې د مرستې ژمنه کړې. د ښاغلي بهرامي په خبره د دې لپاره یې څلور کلن پلان جوړ کړی چې له مخې یې په پوځ کې ځانګړي ځواکونه دوه برابره کیږي او هوایي ځواک پیاوړی کیږي. د څرګنده کړې چې دا پلان د افغانستان د پوځ او د افغانستان د ساتنې تضمین کوي.
چې موږ اساسي په کار کوو هغه موږ سلور کلن انکشافي پروګرام دی ملي ورته هغه کې دوه ډیر مهم ټکي شته چې موږ تاسو خاص قطعات یعنی کوماندوز وکړو د دفتر رضای په نږدې وختونو کې دوه چندګي او موږ تاسو هوایي ځواک په بیسار توګه ان شاء الله وده او انکشاف مومي چې موږ په سلور کلن پلان باندې
کندهار والی تورن جنرال زلمی وساده دفاع له وزیر څخه وغوښتل چې په ولایتونو کې دي د کلی اردو صلاحیتونه زیات کړي تر څو هغوی د وسلوالو پر ضد پر وخت اقدامات وکړي.
موږ یو هیله چې زما د جناب وزیر صاحب ته او د وزارت دفاع د ټیم څخه دا اخته ده چې یو څه صلاحیت خپل د کلی اردو رهبرۍ ته ورکړي څو دی وکولای شي چې خپل تعینات پخښه
ډول سره او اجل هغه کار وکړای سي. د تورن جنرال طارق شاه بهرامي سره کندهار ته په دغه سفر کې د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانګزي هم ملګری دي. چارواکي وایي چې کندهار ته د دغه لوړ پوړو امنیتي مسولینو دراتک هدف د امنیتي وضعیت ارزیابي کول دي.
قدر منوریدونکو کلیوی خو د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې افغان ځواکونه د دې توانایي لري چې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې چې جګړو زور اخیسته د دې د فکولو توان لري. خو په قندوز کې د ولایتي شورا ځینې چارواکي وایي چې لا هم د دې ولایت عمومي لارې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او وسلوال مخالفین هر وخت کولای شي د قندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې سړک تر اوزي او موټرونه تلاشي کړي. تفصیل سیمې خاص مونږ د همکار اجمل لري په ریپورت کې
د کندز ولایتي شورا د کندز تخار پر لوی لار لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي. که څه هم د کندز د ښار امنیتي وضعیت ظاهرا آرامه بریښي خو د ولایتي شورا غړي وایي چې لا هم د ښار په نږدې څنډو کې همدارس د کندز تخار پر لوی لاره کې امنیتي ګواښونه موجود دي او دغې مسلې د دې ولایت خلک خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
ان عملیات دې نو کې د ګذر یادت سلطان ناکام مون اینا سوال اعلان کړه
د حضرت سلطان سیمه د کندز تخار د لوی لارې لپاره یو دفاعي کمان و، خو دغه سیمه دولت ونه ساتله او خوشې کړه. نو له کبله اوس مهال د کندز تخار همدارنګه د کندز شیرخان بندر لوی لارې د طالبانو د ګواښ لاندې دي او پر دغو لارو د تګ راتګ پر مهال خلک د خوندیتوب احساس نه کوي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی صفی الله میری بیا وایي چې په دغه ولایت کې روان امنیتي وضعیت د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د نه همغږۍ له کبله رامنځته شوی دی. په کندز کې روان وضعیت د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د نه همغږۍ له کبله رامنځته شوی دی، ځکه دوی عملیاتونه ترسره کوي خو د تصفه شویو سیمو ساتلو ته پاملرنه نه کوي، ځکه امنیتي ارګانونه په خپل منځ کې همغږۍ نه لري. بلخوا د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی د ولایتي شورا د چارواکو دغه څرګندونې بې اساسه بولي، زیاتوي چې د افغان ګډو ځواکونو د کندز څخر د لویې لارې په اوږدو کې د ډاډمن امنیت په خاطر ګرځنده ګزمې جوړې کړې دي. د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې زموږ امنیتي پوستې فعاله دي. اوس مهال د کندز تخار همدارنګه د علي آباد خان آباد لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې دي او کوم جدي امنیتي ګواښونه موجود نه دي. د ولایتي شورا غړي د کندز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د دغې لارې په اوږدو کې د تلپاتې امنیت په خاطر د سړک دواړو خواو ته کلي د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي. همدارنګه د دغې لارې په نامنو سیمو کې یو شمېر نوې امنیتي پوسې هم جوړې کړي، څو خلک د تګ راتګ پر مهال د خطر احساس ونه کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په سوداګري راکړه ورکړه او ترانزیت کې زیاتوالی راغلی او تمه ده چې د لا پراختیا په هدف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې ازبکستان ته سفر وکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به ازبکستان سره د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو د پراخولو په هدف په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر وکړي. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې ښاغلی غنی ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال د برېښنا، ریل پټلۍ او په یو شمېر نورو برخو کې بیلابیل سوداګریز تفاهم لیکونه لاسلیک کړي.
په نږدې راتلونکي ولسمشر ازبکستان ته سفر ولري. د ازبکستان سره نږدې په شلو موافقتنامو موافقه کړې یو چې هغه د تجارتي او ترانزیتي په برخه کې، د برېښنا په برخه، د تحصیلات عالي په برخه کې دی او د اورګاډي پټلې برخه کې چې هغه نهایي شوی دی. زه مطمئن یم چې په څو کاله کې زموږ راتلونکی د ازبکستان سره یو میلیارد ډالر نه جګېږي.
که څه هم مسافر قوقندی ازبکستان ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې په سوداګریزه برخه کې به دا له لاسته راوړنو ډک سفر وي. د ده په خبره په راتلونکو کلونو کې به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګریزې راکړې ورکړې کچه باندې یو میلیارد ډالرو ته ورسیږي. دی وایي اوس مهال افغانستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان سره په مجموعي ډول په کال کې 2.4 میلیارد ډالره سوداګري زره کړه ورکړه لري. د خاغلی قوقندی په خبره افغان حکومت ملي ګټو ته په پام سره لټولو هیوادونو سره سوداګري زره کړه ورکړه لري او هڅه کوي چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په کتو په دې برخه کې سالم رقابت رامنځته کړي. د نوموړي پروینه لګوندي هیواد پاکستان سره اوس مهال سوداګري زره کړه ورکړه په کال کې له شاوخوا 3 میلیارد څخه 1.5 میلیارد ډالر ته راښکته شوی چې 900 میلیونه واردات او 600 میلیونه صادرات دي. افغانستان اوس مهال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب لري چې لمخې کولای شي د نړۍ له 130 هیوادونو سره سوداګرۍ او ترانزیت ته پراختیا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار دا ژمنه کړې چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ په یو سوداګریز پل بدل کړي. ولسمشر ویلي چې اقتصادي پراختیا د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د پرمختګونو لپاره اړینه ده او د اقتصاد په غوړېدا کې مهم رول لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین له ازبکستان سره د ترانزیت او سوداګري زیرا کړې ورکړې ډیرېدل یو مهم اقتصادي اقدام ګڼي وای. په دې سره به افغاني صادرات چې په منځنۍ اسیا کې ښه بازار لري په ډېری اسانۍ سره د هیوادونو ته ورسیږي. د دې خونی مرستیال خانجان لکوزی ازادي راډیو ته وویل
موږ دې ته خوشبین یو، موږ ته نږدې ترین لار مرکزی اسیا ته او چین ته او حتی روسیې ته، خصوصا زموږ د صادرات د فار ډیر باهیت ده. زمونږه تازه میوه او وچه میوه همدارنګه غالۍ او سبزیجات په قزاقستان کې په روسیا کې بلاروسیا کې ډېر لوی مارکیټ لري. زه امیدوار یم چې د پلان له مخې نه ټول مسایل په سمه توګه ترسره شي.
ښاغلی الکوزی وویل چې ازبکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان تجارتي شریک پاتې شوی او په دې هیواد کې د نوې رهبرۍ پر رامنځته کېدو سره د سوداګریزې پراختیا هیله مندي زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی هم د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه ګټوره بولي، خو ټینګار کوي چې د ځان بسائنې تر ټولو مناسبه لار دا ده چې په کور دننه فابریکې جوړي او کورنیو تولیداتو ته وده ورکړل شي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي په پام کې ده چې تر راتلونکو څو میاشتو د کابل په للندر سیمه کې د شاتوت د اوبو د بند چارې پیل شي. د دغه وزارت وایي عبدالبصیر عظیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه بند 215 میلیونه ډالر راګیږي چې هندوستان او نړیوال بانک یې چمتووالی نیولی. دغه بند چاراسیا په ولسوالۍ کې د کابل سیند په یوې برخې جوړیږي چې د څښاک 150 متره مکعب اوبه او 15 میګاواټه برېښنا به هم تولید کړي. تفصیل د خان محمد سنگ په راپور کې.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي چې پر کابل سیند به د شاتوت د بند له جوړېدو سره تر ډېره د سکاک د پاک اوبو په برخه کې د کابل د اوسیدونکو ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه بند د ډیزاین چارې وروستۍ شوي او هندوستان او نړیوال بانک چمتو دی چې پانګونه پرې وکړي. د ده په خبر افغان حکومت هیلمند دی چې د دغه بند جوړولو چارې ژر پیل شي.
ما امیدوار هستیم هر چه زودتر کشور هندوستان در قالب یک تفاهمنامه رسمی
مونږ هیلمند یو چې هندوستان ژر تر ژره د رسمي تفاهمنامه لمخې د دغه پروژې کار پیل کړي. دا 15 کلن او لوی پروژه ده. له هندوستان څخه مننه چې تلې په لوی پروژو کې پانګونه کړې ده. په راتلونکو څو میاشتو کې چې له هندوستان سره رسمي مذاکرات وشول د پروژې کار به پیل شي، ځکه چې د ډیزاین چارې مخکې شوي وي.
د شاتوت بند د کابل ولایت د چاراسیاب په ولسوالۍ کې د کابل سیند پر یوې برخې جوړیږي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې پر دغه بند 215 میلیونه ډالره لګیږي او په 15 کلونو کې به جوړ شي. دغه وزارت وایي یاد بند به 150 متره مکعب اوبو او له 215 میګاواټو پورې برېښنا تولید کړي. دا وزارت وایي د کابل بیلابیلو سیمو ته به د دغه بند د اوبو لیږد د څښاک د اوبو په برخه کې د کابو 2 میلیونو کابلیانو ستونزې هوارې کړي. د دغه بند د ډیزاین چارې شپږ میاشتې مخکې یوه ایراني شرکت ته سپارل شوې وې. د یادونې ده چې د کابل اوسیدونکي به د روان کال تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د شاو عروس د بند له اوبو څخه چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې جوړیږي هم ګټه واخلي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې دغه بند چې 100 متره لوړوالی لري 1.2 میګاټه برېښنا به تولید، کابو 15,000 هکتاره ځمکه به خړوبه او کابل ښاریانو ته به د څښاک 15 میلیونه متره مکعب اوبه برابرې کړي. بلخوا د نغلو د برېښنا بند چې بیا رغول شوی د 15 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې د دغه بند له جوړېدو سره به تر ځمکې لاندې اوبو ته د کابل ښاریانو اړتیاوې تر ډېره ځایه راکمې کړي. له دغو کارپوهانو څخه امین فرهنګ وایي د شاتوت د بند جوړېدل به ګڼو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
میتونه کې برای کابل کې منطقې صنعتیش مخصوصا با آب ضرورت داره.
دا کولی شي کابل ته چې صنعتي سیمه یې اوبو ته اړتیا لري یوه اندازه اوبو برابرې کړي، او په ځانګړې توګه د څښاک اوبو چې په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي له امله ورځ په ورځ کمیږي د خلکو ستونزې اوارې کړي. له دې سره چې فابریکې فعال شي ځوانانو ته به د کار زمینې هم برابرې کړي په دې شرط چې ژر او ګټه ترې واخیستل شي.
د اوبو برېښنا وزارت وایي د شاتوت بند پروژه د اوبو په برخه کې د کابل ولایت تر ټولو لویه پروژه ده چې له بشپړېدو سره به 4,000 هکتاره کرنیزې ځمکې ته اوبه ورسیږي. ښاغلی فرهنګ وایي د کابل ښار نفوسو ته په کتو سره دغه بند کافي نه دی او افغان حکومت باید د اوبو د نورو بندونو لکه د غوربند او پروان د بندونو جوړولو ته چې د کاریزمیر په سیمه کې بهیږي هم تدابیر ونیسي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د مجلې په پیل کې تاسو هم واوریدل چې نن اطلاعاتو ته د لاسرسي ملي ستراتیژي اعلان شوه. د دغه ستراتیژي له مخې اطلاعات د خلکو حق ګڼل شوی چې باید ورته پوهاوی ورکړل شي او په دې برخه کې وړتیاوې لوړې شي. په همدې اړه د کابل یو شمېر ښاریانو له ازادي راډیو سره خبرې کړي چې په ګډه یې اورو.
د د اطلاعاتو ته لاسرسی د حکومت دا خو ډېر یو ښه کار دی. باید حکومت مخکې دا کار عملي کړی وي تر څو چې د خلکو خبرې حکومت ته رسېدلې وي، ځکه حکومت د خلکو نه جوړ دی او خلک چې څه وایي باید هغه حکومت ومني، ځکه چې حکومت باید د خلکو لپاره هغه زمینی مساعدې کړي چې د خلکو په خوښه باندې
قانون. فکر نه کوم چې د دولت قانون مختم ویشي او یا تطبیق ولی دی خپل قانون شکن دی د سره راینی ولی تر دالاند پوری قانون شکن دی خپل دی قانون نه عمل کوي سی او نه دغه پر غریب بیچاره باندې تطبیقی دک ما او تا او د نور خلکو باندې کوي سی. اما فکر نه کوم چې دا سه قانون جوړ کیږي چې دا خلک جن خوشاله غریب خلکو باندې عمل کیږي او د نور باندې ولکه څوک په قصه کې یې سنه وای.
قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې په خبري مجله کې راټول شوی مطالب همدلته پاتې ورسېدل. تر بیا مو پاک الله ملشه.